یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. فراموش نکنید که در نیمه دومین ساعت برنامه شکست سکوت نشر خواهد شد. حالا هم آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
کنفرانس بین المللی در مورد صلح افغانستان و همکاری های منطقوی امروز در شهر تاشکند آغاز شد. جرمنی تعداد نیروهایش را در افغانستان افزایش می دهد. در جریان عملیات نیروهای افغان در ولایت اوروزگان، 17 طالب مسلح و یک عسکر افغان کشته شدند. مقامات ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 14 طالب مسلح در مربوطات ولسوالی پشتونکوت آن ولایت خبر دادند. ایالات متحده آمریکا بالای 7 شرکت پاکستان تحریم وضع کرد. مردم در مصر امروز در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای می دهند. در نتیجه آتش سوزی دیروز در یک مرکز تجارتی در شهر کمروا در سایبریای روسیه 53 تن هلاک شدند. و نیروهای عربستان سعودی 7 راکت پرتاب شده از سوی شورشیان یمن را در هوا خنسا کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بوده از رادیو آزادی. اینها و تازه‌ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادی‌رادیو.com در دسترس شما و در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید تا از تازه‌ترین اطلاعات روز آگاه شوید. در سرخط ها هم داشتیم که نشست مهم بین المللی در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده و فردا هم ادامه خواهد یافت. برنامه های امروز رادیو آزادی را به همین اختصاص دادیم، به نشستی که رئیس جمهور افغانستان و همتای ازبکستانیش شوکت میرزیایف میزبان آن هستند. البته فراموش نکنین که در برنامه های بعدی با امین خواهیم پرداخت. حالا نوبت نشر برنامه شکست سکوت است.
نور بسدی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردې سره امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې نن په دې غږیږو چې د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل څومره ستونزمن دي او په دې برخه کې کومې ستونزې شته، وړاندیزونه څه دي. تاسو قدرمنه اوریدونکي هم کولای شئ چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ او همداراز په خبرونه کې مو میلمه ته هم بلنه ورکړئ. زموږ د خبرونې نننی میلمه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب دی. حبیب صاحب را سره په سټډیو کې شته. تاسو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ په د خبرونې د موضوع په اړه، که نظر لري نظر مو هم را سره شریک کړئ. حبیب صاحب، خبرونه ته خراب دی.
مننه پردی صاحب، تاسو ته تخنیکي همکارو ملمتور ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام حبیب صاحب. په پیل کې غواړم دا وپوښتم چې تاسو په خپله مو قضیې مخته وړي دي و مدافع وکیل هم پاتې شوي یاستئ. په افغانستان کې د عدلي او قضایي بنسټونو کې عدالت ته رسیدل یا د عدالت تامینول څومره ستونزمن کار دی؟
په لومړي سر کې باید زه دا ووایم چې د عدالت لپاره مبارزه او د عدالت تطبیق یو له هغو غوښتنو دی چې د اساسي قانون په 22 ماده کې ورباندې ډیر زیات تاکید شوی دی. هلته ویل شوي چې ښځې او نارینه، د ښځینه او نارینه د قانون په وړاندې مساوي دي او بیا د قضا د بنسټ نه یادونه شوی ده. په اساسي قانون کې یو مشخص فصل ورکړل شوی دی او مکلف شوی دی تر څو په شفاف ډول باندې هغه قضایاوې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته د اشخاصو راځي هغه په شفاف او بېطرفه شکل باندې هغه بررسي کړي او خپل حکم په عادلانه ډول باندې ابلاغ کړي. خو په تاسف سره باید ووایم چې موږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو په عدلي او قضایي مراکزو کې. ستونزې کیدلی سي کټګوریکو په مختلفو اړخونو باندې، ولې په عموم کې یو څه چې ویلی سو چې خپله زموږ خلکو نه آگاهی د قوانینو څخه او د دوی هغه لازم برداشت او هغه پوهه چې د عدلی او قضایی ارګانونو د صلاحیتونو او مسؤلیتونو په اړه باندې پوه شي، او له هغوی څخه د شکایتونو په اړه باندې یو لازم ارګان دوی ته مشخص سوی اوسیږي، یعنې دا ټول شیان د ناګاهۍ نه کیږي. یو لامل یې همدغه دی چې بې عدالتي دلته رامنځته کیږي. دوهم لامل یې په خپله قضایي بنسټونو کې عدم مسلکي توب دی، یعنی لازم پوهه په خپله په هغه کسانو کې چې د هغوی د عدالت د تطبیق مسؤلین دي، هغه چې د قانون د موادو په اساس باندې راغلي دي او حکم ارائه کوي چې هدف مې قضا ده، هلته د فساد موجودیت دی. د لومړۍ مرحلې نه تر نهایي حده پورې فساد دی، یعنی په اکثر ځینو مواردو کې فساد د دې لامل ګرځي چې عدالت په سم شکل باندې تأمین نشي. د مرکز په شمول د ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې د زورواکانو او د ځایي قمندانانو نفوذ دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دې باعث ګرځي چې هلته په هغه شکل باندې چې عدالت غوښتنه کوي په هغه شکل باید عدالت تطبیق نه سي.
بلې ابیب صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د اساسي قانون د حکم له مخې، یعنی د عدالت تامینول د ټولو کغه نارینه وي او ښځینه د حق جوړیږي، کدی تر شو چې په افغانستان کې مېرمنې چې اکثره په لورو پرتو سیمو کې، تاسو یو څه اشاره مرته درلوده، لورو پرتو سیمو کې ستونزې ډېرې موجودې دي، او مشخصه توګه مېرمنې چې کله ستونزو سره مخ کیږي، کله چې دوی مراجعه کوي د دوی پر وړاندې کومې لویې ننګونې شته دي؟ ډېرو بخښې مخکې تر دې چې دغه پوښتنه ځواب کړي، اجازه راکړي اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې هم تکرار کوم، که دوی سره تماس نیسي 0 202 255 0 909 40 15 30 د مو د اړیکو شمیرې دي، یو تماس پر واخلو حبیب صاحب، کې د شي پوښتنې ته وروسته به ځواب ورکړي. بلې سلام، ستړي مشه، لکم زینه ماړي کني ولې خاله دوی سره ماړي کا پرېښه، مهرباني وکړئ حبیب صاحب.
لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ښځو حقوقو نقض، دا نه یوازې په لرې پرتو سیمو کې بلکې په مرکز کې هم داسې ورته پیښې رامنځته کیږي متاسفانه. کله کله دوه لامله تر ټولو لوی لاملونه دي چې نسی کولای په هغه شکل باندې چې د ښځو اساسي حقوق دي هغوی ته دوی لاسرسی پیدا کړي. یو یې خپله کورنۍ بود دی، په کورنۍ ماحول کې ښځې د دې توانایي نه لري په هغه شکل باندې چې قانون دوی ته کوم حقوق ورکړي د هغې څخه برخمن شي. دوهم لامل یې اجتماعي بود دی، یعنی زموږ ټولنیز بود د دې باعث ګرځېدلی دی چې ښځې هغه خپلې حقوقي او جزایي موضوعات عدلي او قضایي ارګانونو ته راورسوي، یعنی ټولنه د دې اجازه نه ورکوي ورته چې ښځې راشي. دا مشکل او دا ستونزه یو فرهنګي بودونه ډیر لري،
او فکر نه کوي چې دا یو دلیل کېدای شي چې مخکې تاسو اشاره وکړه، عدم مسلکیتوب یا د عامه پوهاوي نه موجودیت یا په عدلی او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت، د مافیات فرهنګ موجودیت، دا مسایل هم د دې لامل شوي چې کچیرته مېرمنې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه زړه ونه کړي چې د ارګانونو ته مراجعه وکړي.
هغه لاملونه چې ما مخکې ترې یادونه وکړه، دا په عدلي او قضایي ارګانونو کې، دا په کل کې یو مجموعي شکل ده، دا مشکلات دي او دغه ستونزې دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې عدالت نه تطبیقیږي. ولې د ښځو په برخه کې په مشخص ډول کې راسو وایو په سلسلهوار شکل باندې، په نهایت کې دغه مشکلات چې دې سره مل سي او په خپل عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځینه قاضیانو یا د خزینه کس د مامورینو نشتون یو د دې لامل ګرځېدلی دی چې عدالت نه تطبیقیږي. ولې موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کې دا ستونزه حل شي، ځکه موږ د څلور لسیزې جګړه شاته پرېښې ده، او زه په دې اوس هم باوري نه یم چې یو څوک دې په هلمند په یو لرې پرتې ولسوالۍ کې خزینه قاضي ولري هلته. یا په منګ د تحقیق کړی و د اساسي قانون د 14مې کلیزې په اړوند باندې، په هغه تحقیق کې د اکثریت ولسوالیو محاکم هغه په مرکز کې، د ولایت په مرکز کې شتون لري. موږ که د کابل مثال ورکو، د کابل د خاکی جبار ولسوالۍ محکمه خپله په د افغانانو کې ده، یعنی دا کله چې هلته د عدلي او قضایي ارګان شتون ونه لري، نو طبعاً چې د خلکو حق هم نقص شو، یعنی خلکو حق هلته د هغې ته د اعادې بحث نه مطرح کیږي. نو مشکل دلته دا دی چې په کل کې د هیواد ډېرې زیاتې ناخوالې هغه بیا په داخلي او بهرنی سیاستونه او د امنیت او د سیواد کچه د دې پورې اړه لري. یعنی کچیرته د پاسنه د ستونزه حل سي، زه فکر کوم چې د اجتماعي بستاسازي به د دې موضوع به ډیره ستونزمنه نه وي. یعنی دا هم ورته کېدلی سي، د مسلکي توب اړخه هم ستونزمن بنی، دا هم ورته وسی، ځکه هم دغه نام نه دی دی بایس ګرځېدلی دی چې ډیر مسلکي کډرونه چې په هغه پادلی او قضایي ارګانونو کې واقعا د ستایل وړ دي، دغه کړنې هغه لاړ الفرار وکړه د نام نه لوجه نه. نو کچیرته دلته امنیت شتون ولري، هم به په عماګاهي خلق به دې زړه کې د عماګاهي نسخه د ګټې اخیستنې په وسیلې په توګه رابسی د عدلی او قضایي ارګانونو د غیر قانوني کړنو په مقابل کې به ودرېږي، هغه څه چې د دوی حقوق هغه به ترلاسه کړي، ټولنه به د علم او د پوهې په روښنایي باندې سنباله اوسېږي.
بله ابیب صاحب، بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې، یو اورېدونکی راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. بله سلام، ستړي مشي قاری صاحب پښتون لفاریاب نه خراب.
سلام سلام عزیز پردیس تاسو سلام علیکم کوم دا غری را دکوم کار کوم کاوی دوم که تاسو درنه ملمت.
وعلیکم السلام،
سلام علیکم. دا زه موضوع هم را کړل کا دا غم عزیز پردیس تاسو د ملمت نظر خو می دا بیا و چې دا قانون خو اله تطبیق کېدلی شي، چې قانون اول پر لویانو باندې تطبیق شي، یعنی چې د لوی سره څه وبخړي بیا قانون چلویان پر ځان تطبیق نه، چلویان خپل پر اولادو او خپل پر مراجعینو یا خپل پر قوم باندې خپل پر اقرباو باندې تطبیق نه شي، نو پر نورو هم نشي تطبیق کېدلی. نو بل خبره دا ده، خشونت د خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې ضوابط پر ضوابط باندې حاکم شي. خشونت هغه وخت رسیدګي کېدلی شي چې هر سړی د خپل حق او حقوق پیژني، نر خپل حق او پیژني، ښځه خپل حق او پیژني. نو د تر عمومي نه زده کېږم فاسته د ملک یم پښتنه دا ده واقعا کوم حقوق چې شدي لري په شارو کې تقریبا نه ورکول کېږي، نو هغه شدي چې په اطرافو کې ژوند کوي لکه د میراث حقوق یا په بدو کې ورکول دي، د ایوان په شکل خرڅول، نو هغه ته به دا حقوق څنګه ورکول شي؟ او کچیرې د دوی پر ضد باندې خشونت کېږي، دا خشونت ته به څوک رسیدګي وکړي؟ او بله پوښتنه شخصي پوښتنه دا ده چې بعضي وخت شدي هم راولاړيږي د نر پر د نورانو پر ضد باندې، یعنی د نړۍ پر ضد باندې خشونت کوي. دغه خشونتونه ته څومره پاملرنه شوې ده؟
ډېره مننه قاری صاحب پښتون له فاریاب ناډی کنیولې و. قدرمن اوریدونکو، مشخصا هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله د دوی قضیو ته یا ستونزې ته په وخت رسیدنه نه کوي، کولی شي د اونۍ په جریان کې د 09-99-00-00 شمېره مفعله ده، خپل شکایت له مونږ سره ثبت کړي تر څو یې مونږ اړوندو مراجعو ته ورسوو. حبیب صاحب مهرباني وکړئ، قاری صاحب پوښتنې مې یاداشت کړې.
قاری صاحب ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړله. مونږ متاسفانه په افغانستان کې د دې قانون نه تطبیق او د جزا څخه د معافیت فرهنګ هغه نهایي اوج ته رسېدلی دی. خل داسې فکر کوي چې هر څه چې زما په اړه باندې کېږي هغه ناعادلانه دي، او هغه د زورواکي په اړه چې اصول هغه عدالت وه، هغه خپل حق ترلاسه کړه، یعنی که په زور وي که په زری، او یا یې د ناحق یو ښکار د خپل حق په توګه استعمال کړه. نو دغه د قانون څخه د معافیت فرهنګ دا په لوړه کچه دی، زموږ ویره هم همدغه ده. د افغان حکومت مسؤلیت دی، او د 2000 لومړي کال نه که تاسې پرتلیز ډول باندې راسئ او نن 2013 کال دی، نو په دې مطمئن اوسېږي چې د قانون حاکمیت له پخوا څخه ورځ تر بلې لا پراخیږي او قانون ته مراجعه ډیریږي او ټول د قانون په تطبیق باندې مکلف ګرځي. دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید قانون په هغه شکل چې غوښتنه لري باید تطبیق. پاتې شو د خشونت ته د رسیدګۍ موضوع. د افغانستان د قضایي قوې په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند محاکم ایجاد شوي دي، او په ولایتو کې، ولسوالیو کې، او په دلته په ستره محکمه کې دغه موضوعاتو ته رسیدګۍ کېږي په مشخص ډول باندې، او البته په هغه وخت کې چې څوک ورته مراجعه وکړي او موضوع دوی ته راسي، یعنی دوی نسي کولی چې په خپل سر باندې یو موضوع ته رسیدګي وکړي. پاتې شوه د پښتون سره مشخصه پوښتنه چې په ښار کې خلکو ته د ښځینه ته حقوق نه دي ورکړل شوي، نو په ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې به څه وسي؟ دغه مشکل ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ فرهنګي ستونزه لا تر اوسه پورې لرو، ځکه په اسلام کې ښځو ته هغه کوم حقوق چې ورکړل شوي متاسفانه نه زموږ په ټولنیز اړخ کې، موږ هغه ته پوره توجه کړی ده او نه هم په خپل حقوقي سیستم کې موږ په دې تر اوسه پورې نه یو توانېدلې چې هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي هغه دې په مشخص ډول باندې ښځې ته ورکړل شوي اوسیږي او هغې حقوق دې د اعمال شوي وي. متاسفانه چې دا ستونزه شته ده او دا ستونزه منو، ولې موږ باید له خپل ځانه شروع وکړو، د اصلاح اړوند ټولنې ته د ټولنې د اصلاح په اړوند باندې اقدام وکړو او هغه لازم ظرفیتونه رامنځته کړو چې خلک دې ته آماده سي تر څو هغه څه شی چې اسلام د زموږ خور زموږ مور ته ورکړي دي هغې په ورکړه باندې موږ ونه شرمیږو، هغه حقوق ورکړو ورته، ځکه دا دوی حق دی. او د نقص په صورت کې موږ نه یوازې چې دنیاوي جزا لرو بلکې اخروي جزا هم لرو.
بله حبیب صاحب، تاسو صبر ته راګرځم، ورځو یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته اوریدونکو که تاسو هم تماسونه نیول ستاسو تماسونه اخلو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشه خبرونې ته خراغلی قدرمن اوریدونکو، هغه شمیره بیا تکراروم چې د اونۍ په جریان کې فعال وي 0909 709 0006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. اوس یو اوریدونکو را سره وصل شوی، سلام ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستاسو غږ موږ لرو، مهرباني خبرونه ته خراغلی.
حضرت ثابت حسین زادران د تخار دی ولایت د شکمش دی ولسوالۍ نه غږیږم.
صدران صاحب خبرونه ته خراغلی، مهرباني.
تاسو د دې اخزو په ارتباط د خوشونت په حساب باندې بحث وکنه؟
بله.
ما یو نظر لرو، نظر می داو دا خزو ته کوم حقوق چې د اسلام ورکړای دا ان شاء الله تعالی لا تر اوسه په جهان کې هیڅ قانون، هیڅ دین، هیڅ مذهب، هیڅ اصول داسې قانون نه دا ورکړای. چیرې د سی وی چې دغه صرف د قانون د اسلام د شریعت د خزو په ارتباط باندې تطبیق سي، انتا ان شاء الله تعالی هم په کلی کې، هم په ولسوالۍ کې، هم په مرکز کې دغه اصول د خزو هغه حق به ټول مراعات سي. نو مشکل دلته دغه ده چې فقط دغه قانون د دین نه تطبیقیږي. دا دین چې په تطبیق کې ګوره اسلام خزو ته دومره حق ورکړای ده چې که خزه ووایي چې زه د میړه ته ووایي چې دا تا زوی ته تای نه ورکوم، زه بدون د اجورې نه دا حق لري چې هغه میړه یې اجوره ورکړي. او که ورته ووایي چې مثال زه تا ته مړۍ نه پخوم، ما تاکه دغه حق اسلام ورکړی ده چې هغې ته اجوره ورکړي. مشکل خپله دي موږ په دغه نظام کې ده. خدای دې دا نظام اصلاح کی چې دا دین تطبیق کی، نه به خلک ورسره مخالفت کوي او نه به دنیا ورسره مخالفت کوي او حقوق به ټول 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 پوجا. نو هیڅ لپاره مشوره می اخیری دغه د اخیری مشوره می ډیر وخت هم زنه نیسم چې دا مشران بعضی وایي چې خزو حقوق او خزو حقوق واسې میدان ته.
ډیر مننه د زدران صاحب نظر وو. یو بل تماس لرو، سلام ستړي مشي، اس کوجا تماس کرفتین، بفرمایئ.
سلام علیکم سړی مسې.
خیر وسې، خبرونه ته خره غلې مهرباني.
ډیر مننه. نو میا د سمات سمدې لمرکړ لشکرګانه مې اړه کینی وایې.
لشکرګانه خره غلې خبرونه ته سمات سپ مهرباني.
په موضوع بزه د
قدر من اوریدونکو کلم چې تماس نیسي نو یو خه موقعیت انتخاب کړئ تر څو مو اواز قط وصل نشي. یو تماس لرو، دوی بام را وخلو، به به حبیب صاحب خپل بحث بل. سلام ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زه طيب یم له لوګر می تماس نیولای
دا خبرونه ته خره غلی مهرباني ورور.
تاسو ته د رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام روزي او څو خبرې کوم. خو په دې شرط چې ما خبرې قطع نه کړې او خبرې تر اخره پورې پرېږدې
د خبرونه د موضوع په اړه کرا سره وغږیږي.
سم دی، خبرونه په موضوع باندې خبرې کوم. نو تاسو د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې خبرې کوی. د ښځو حقوق خو دغه شی نه دي چې لکه د شپې د کور سړی کور ته مثال تیاری کې نو امریکایان داخل شي یا اسکر داخل شي یا بازو که د
خو د ښځو حقوق نه دي. د ښځو حقوق خو که رښتیا مراد راته وایه نو د شپې د یو کور ته سړي داخلېدل بې اجازې یا په زینه کې ښودل ښځې را ایستل د شپې ماشومان تل د هغه ښځو حقوق خو داسې نه په ځای کېږي لکه تاسو چې وایه.
بله نه مونږ خو څه نه دي ویلي، مونږ صرف له خپل مېلمه سره په همدې بحث کوو چې څنګه د ښځو حقوق تامینېدلی شي. یعنی تاسو خپل نظر ده په هر حال حبیب صاحب اوریدونکو تماسونه لرل تاسو هم یاداش کړی وي د اسلامي شریعت د عملي کېدو مسله مطرح شوه، ویل چې که چېرته د عملي شي نو ستونزې به تر ډیره پورې حل شي. نو مهرباني وکړئ که څه اضافه کول غواړئ.
زدران صاحب ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړله او زه به دومره ورته وایم چې د اساسي قانون په اساس باندې هیڅ قانون نشي کېدلی په افغانستان کې چې هغه د اسلامي شریعت خلاف وي او په افغانستان کې نافذ شي. تاسې تشویش مه لرئ، هیڅ قانون په افغانستان کې به هغه تطبیق نشي چې هغه د اسلام د دین د اساساتو خلاف وي. ټول قانون چې موږ لرو په سیمه ییزه سطحه او د اسلامي هیوادونو په سطحه باندې شرعي او اسلامي قوانین دي. خو ستونزه او موږ چې بیا هم یادونه د دې نه کوو، هغه یوازې په تطبیق کې ده. تطبیق کې دلته ده چې موږ خپله نه په ټولنیز اړخ کې د قانون تطبیق مراجعو ته د دې وخت ورکوو چې قانون تطبیق سي، او نه هغه لازم فرصت خپله د قانون د تطبیق په ارګانونو کې دی چې هغه څه شي چې قانون غوښتنه لري هغه تطبیق کړي. یعنی ستونزه په موږ کې ده، د قانون په جوړونه کې او د قانون مشکلات او خلاو کې نشته ده. نو انشاءالله تعالی چې موږ خپله هغه لازم ظرفیتونه په اداراتو کې پیدا کړو، هغه آماګاهي او عامه پوهاوی په ټولنیز ډول باندې پیدا کړو، په دې مطمئن اوسېږي چې قانون به سم ډول تطبیقیږي. زموږ قانون د اسلام د اساساتو سره مطابقت لري او د اسلام د اساساتو څخه راخیستل شوی دی. که تطبیق سي انشاءالله تعالی چې ډېرې ستونزې به حل سي. طیب لور چې ورور چې د لوګر نه زنګ وهلی و، د اساسي قانون په اساس باندې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خصوصي حریم نقص کړي. که هغه هر څوک د شپې له وخت لې یا د ورځې د وخت ای او د دې منع شوی ده. ولې یو شی چې ډېر زیات مهم دی، منګه په دې باندې بحث کوو، نه بحث هم هم دغه نقطه ده چې منګ وایو څه رقم کېدلی شي چې د قانون د نقص مخنیوی وکړو. هغه څه چې قانون غوښتن لري د قانون د تطبیق ته څه رقم بسترسازي کولی شو. که دغه بحث پرېږدو راسو، موږ خپل هغه ټولنیز او اجتماعي بود ته د زندګي رسو، څومره خلک به وي چې هغوی به په دې باندې په اقرار وکړي چې دوی د خپلو خویندو ته خپل د میراث حق د پلار نه چې پاتې شوی هغه دې ورکړی اوسېږي ورته. یعنی موږ که خپل
همدغه مسلې ته راتلم حبیب صاحب، کله چې انتقادونه مطرح کېږي لکه یو دوه اوریدونکي چې دا مسله مطرح کړه، که چېرته اسلامي شریعت مطابق قوانین د عملي شي نو ستونزې بل شي. په شریعت کې په واضح توګه په دې مسلې ټینګار شوی د میراث مسله، اما تاسو ته به معلومات شوي وي یا شته دي داسې قضایاوي اکثر چې د میراث موضوع که چېرته یو خور یا میرمن راجیږي خپل میراث غوښتنه کوي په یو شکل تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو څنګه کېدای شي چې بالاخره هغه کوم شیان چې یعنی خپل دوی نه غواړي ځینې نه غواړي هغه په یو شکل دې ته لینک ورکوي یا چې ګواکې دا نور قوانین چې دي دا له هغه سره په مخالفت.
ستونزه همدلته ده، موږ باید ځینې شیان سره خلط نه کړو. پښتونولي او اسلام سره دواړه یو څه جدا دي. ځینې شیان داسې دي چې موږ د پښتونولۍ نوم ورکوو ورته، اوس هیڅ په هیڅ ځای کې د اسلام دا نه دي راغلي، او برخلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې تکرار کړی دی چې په ښځو باندې او په نارینهو باندې په ټولو باندې تعلیم فرض دی. باید وکړي څومره خلکو په خپلو خویندو میندو باندې تحصیل ته زمینه مساعده کړې ده، او یا اوس دا فرصتونه چې د حکومت لخوا یا د حکومت نه بهر جوړ شوي دي ورته دوی خپلې خویندې لیږلي دي د تحصیلي مراکزو ته چې علم ترلاسه کړي. یعنی موږ هغه څه چې موږ ته ښه ښکاره کېږي داسې قضاوت باید ونه کړو، دا ډېره غیر عادلانه ده چې موږ ته ښه ښکاره کېږي هغه اسلامي دي، هغه څه چې زموږ په نظر باندې صحیح نه دي هغه غیر اسلامي دي. یعنی یو ځینې شیان چې مخکې ورونو مو اشاره ورته وکړله هغه جزایي اړخ لري، کېدلی شي اسلام هم په دې جزایي اړخ کې مشخص احکام لري. نو که چېرته موږ په کورنۍ شکل باندې په کور کې هلته ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوو، نو خو که موږ مسلمانان په واقعي معنا باندې اسلام ته ځان تابع وګنو نو باید د امغه توتريخوالي څخه لاس په سر سو او د خزو حقوقو بحث چې مطرح کیږي که د افغانستان په قوانینو کې هم راغلي دي موږ د قانون د تطبیق وختنه کو همدغه ده چې هغه حقوق چې اسلام خودلی دي امغه په قانون کې انعکاس ورکړل شوی دی ورته نو موږ په ابتدایي سطح په کورنۍ کې په ټولنه کې د قانون د تطبیق نه مخکې مخکې هغه حقوق خپل خویندو میندو ته یاده کړو ان شاء الله چې دا ستونزه نه مطرح کیږي پاتې سودا چې بیا موږ جزایي اړخ د موضوع چیړو نو ستونزه زیاتره ستونزه هغه زموږ فرهنګي بود دی او کورنۍ بود دی نو موږ په هغه وخت کې دا ستونزه حلولی شو چې تعلیم ته مخه کړو تر څو چې تعلیم او تحصیل ته مخه نه کړو موږ نه ځان پیژنو نه ښځه پیژنو نه ټولنه پیژنو او حتی د خدای د پیژندګلۍ کې هم ستونزه پیدا کوو په دې برخه کې نو د بیل دی چې تحصیل او تعلیم وکړو بل هیڅ لار نه لرو او په دې مطمئن اوسیږي چې د تحصیل او د تعلیم په ترلاسه کولو سره لازم ظرفیتونه رامنځته کیږي د قانون د تطبیق لپاره زمینه مساعدیږي امنیت راځي ثبات راځي او د ښځو ماشومانو سپینګیرو د ټولو حقوق اعاده کیږي
بله حبیب صاحب مخکې دې سوال مطرح کوم اوریدونکی دوی به راوخلو سلام ستړي مشې لکم زینه مړی کنی ولې بله سلام ستاسو غږ موږ لرو مهرباني خبرې وکړئ
السلام علیکم سلام هم تاسو ته درنه میلمه ته د نیمروز ولایت څخه اجي عبدالغني په تماس کوم
اجي صاحب خبرونه ته خراغلی نیمروز ته مهرباني وکړئ
د میلمه څخه دغه پوښتنه کوله چې دی وایي د اساسي قانون چې د هغه د شرکت څخه په ټکر کې نه دی آیا په شریعت کې ښه دا حق لري چې دا وظیفه وکړي د باندې د کور څخه د باندې د پوښتنه
مننه ورور خیر وسی یو بل تماس هم لرو دوی بمرا واخلو سلام ستړي مشي مهرباني خاله دوی سره مواړی کا پریشوا په هر حال حبیب صاحب دوه پختنی مخکنی پختنم مطرح کوم به د حاجی صاحب عبد الغنی پختنم کې د شی دوړ یو ځای جواب کې د خبرونی روسی شی بی دی تاسو مخکې خبره وکړه چې د قانون د تطبیق لپاره فکری رغونې ته ضرورت دی یعنی باید ذهنن انسان دې ته آماده وي چې قانون باید تطبیق شي پختنه مې دا کوله چې په دې څه باندې یو نیمه لسیزه کې څه کم او زیات څه فکر کوي په دې برخه کې څومره کار شوی او کوم پروژې یا کوم کارونه چې شوي هغه تر ډیره پورې مقطعي نه وو او اساسي توګه دغه مسلې دغه فکر د رامنځته کولو یا د پیاوړي کولو لپاره څومره کار شوی چې واقعا د افغانستان هر وګړی دی په دې معتقد وي چې د قانون تطبیق کولای شي ستونزال کی او د کده شی وبخی د اجي صاحب پختنم تاسو یاداش ک دم جواب کی میره
اول براسو چې د اجي صاحب پختنه ته زوس هم بیا هم مکررن وایم چې د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د اسلام د مبین دین سره مطابقت کې جوړ شوی دی او اساسي قانون ماده حکم کوي هر قانون چې د اسلام د مبین دین د اساساتو خلاف وي هغه په خپل ذات کې ملغا دی په دې تاسو مطمئن اوسئ د دې لپاره چې خزي باندې کار کولای شي کنه شي کولای دی ډیر یو فلسفي بحث دی خو زه به دومره درته وایم که تاسو چیرته د عائشې رضی الله تعالی عنها ژوند ته لاړ شئ او د هغې تاریخي فلسفه وګورئ چې هغې باندې کار کړی حتی په لهکرکشۍ کې چې یو نظامي اړخ و هغې کې د مسلمانانو سره یو ځای و په شورا کې چې د خلیفہ د انتخاب په اړه باندې بحث کې د پاغې کې یو ځای ور سره او په ځینې نور مسایلو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه د احادیث پر نقل کولو کې تر ټولو زیاته ونډه دی درلودله نو که تاسو په دغه اړخونو باندې یو ځل فکر وکړئ مطالعه وکړئ نو ان شاء الله تعالی چې دا ستونزه حل کیږي یعنی اسلام د دې مخالفت نه کوي چې ښځه دې باندې کار وکړي البته قید وضع کیږي یعنی هغه قید دا دی چې باید په حجاب سره او په هغه اسلامي اصول سره په کتو سره پر دې سبستاس ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړله متاسفانه دغه یو نیمه لسیزه کې چې کومې پروژې راغلي افغانستان ته کومې پیسې راغلي د قانون د تطبیق لپاره او د دې لپاره راغلي چې لازمه بسترسازي ورسره وشي متاسفانه دغه په ځینې پروژې او مقطعي شکل باندې هدر لړلې بې ځایه لړلې مصرف شوي هغه څه چې د زموږ ټولنې لپاره مهم و هغه څه چې د قانون د تطبیق ته زمینه مساعده کوله متاسفانه هغه ونه شو د مثال په توګه ویلی شو وروسته له دې چې 15 کاله موږ د قانون د تطبیق لپاره مبارزه وکړله اساسي قانون رامنځته شو نور قوانین رامنځته شول په ملیون هاو ډالر مصرف شو یو څوک چې په جزا باندې د محکمې لخوا محکوم و په محبس کې حکومت هغه د محبس نه راوباسي او بیا د قرارداد ورکوي ورته او بیا قرارداد ورسره کوي یعنی دا په عامه ذهنیت دلته ډیر زیات جریحه دار کیږي یا حکومت را مستقیږي د اساسي قانون نه پورته نو زویم ک چیرته من ټول یواز حکومت مکلف نکړو خپل د ټولنیز اړخ نه شروع توکو او لازمه ظرفیت سازی وکړو ان شاء الله چې د ستونزې حل کیدون کړه او یو ورځ به حل شي.
بلې ډیره زیاته مننه د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرخان حبیب له تاسو مننه کوم چې خبرونه ترغلی اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وي. 0 9 9 0 0 6 شمیره د ونې په جریان کې فعال وي. که په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخ یاستئ مشخصا مېرمنې کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک الله سپارم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.